قبل کېد سهار اته بجې سوید وسنو یوې بل خبرونه ته اشاره غلاسته تویم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي ګڼ راپورونه درته لرو، خو لمړنی راپور مو دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په یو وری خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر پر دوو موټرو په سوربي کې حمله سوې، 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم په دې هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دې هېواده ووځو او دا خطر به منو شي دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو د پنځشنبې په ورځ په سوربي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډېر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر ده ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون و خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماته ورکړه. د لوبه چې د یک خصوصي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، په پای کې شغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک. هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما،
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لوب شو وغورځوه. زموږ غږ آزادې راډیو ری. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسي جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یوه ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیون 3 لک ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي او په دې هیواد کې د اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 3500 اوښته دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیوني چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو له مخې باید خبرونه رښتیا وی او بی طرف وی خو دا خبرونه د چین لمیلی ګټو سره پټکر کړي. د بی بی سی یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لاره خبر کړي لیکل دي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړي دي او وایي چې بی بی سی په نړیواله کچه ډیر باوري سرچینه ده چې په عادلانه بے پرې ډول د چالو ویریا او ملاتړ پرته راپورونه ورکوي. او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږمې تر نهمې تر سره سي. د افغان فلم مشري سهرا کریمي د دې ننداره په اړه وویل چې هدف افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمي په ټویټر کې د پنځمې پر ورځ لیکلي چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت او در امریکا در دولت در گرد پلان خیوی پروسه او جدی مذاکره که وړاندګام اخلو.
په غزنی که در وجوسه و سرتیرو در کورانه شدی نخ پلوانی لدولت سخه در اکرامی غوشتنه کوی.
او نور هغه دې چې څه وته زوندای و دې غوښ په یم پاتې دې د مونټیر منه یې متره کړې پروسه منه دې ته تکاوت نه درکړل.
دا به هم وری چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاع وړاندې کړي. او په دوه منیمه کې نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. په نیمه نړۍ کې وری چې ولې کورنۍ هڅه کوي خپلو زامنو ته کم عمر نجونې واده کړي.
د عرف په لحاظ باندې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی ته خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه کولی شي، بل د میړه فرمان برداري کولی شي.
کور کلی مهم د دې خبرونه بل برخه ده او ریډیو ته بل نه درکو. ورزو د خبرونه د سرموزوت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې د دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخ ته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سمې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډېرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت او در امریکا در دولت در گرد پلان خیوی پروسه او جدی مذاکره که وړاندګام اخلو. دا پروسه لتیر شپې راهیسې پیل شوی ده او په شدت به مخ ته ولاړه شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګانې شاملې دي. همداراز به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیام
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي، د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره په شپږمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سوي سرتیرو د کورنۍ ښځینه خپلوانې له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول سوي هم دی په ډیر ځنډ او ډیره لږه برخه ورکړل سوي دي، خو چارواکي بیا دغو مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوي سرتیرو له اکرامي څخه برخمنې سي. نور حال په دې راپور کې
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه امینه ده چې له دولت څخه د خپل وژل سوي سړي د اکرامیې غوښتنه کوي. دا وایي څلور کاله وړاندې یې سړی په خپله ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووژل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیری وژل سوو سرتیرو کونډې او بورې له دې ستونزې کړېږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا 1,000 افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کېږي او یا که ورکول کېږي هم په ډیر ځنډ سره او څه برخه پیسې یې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کېږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو، او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې، خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6,000 افغانۍ ورکړل سوي دي. د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسین یاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتنه کړې چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او رارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیه څخه برخمنې سي. دا غلی اندړي په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي، د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو، مشخص په همدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې باندې کار شروع کوي، او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
د غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل.
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هماغه لحظه په هماغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامه ورکول کیږي. یو هغه موضوع ده چې د بعضو شهدا او وارثین معلوم نه اوسیږي، موږ نشو کولی چې هر چا ته د هغوی اکرامیه ورکړو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه مېرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
آزادی
رادیو دولسنی منځنی چپا او ایف ایم سل آشاریا پنځه چپا.
سمو شخلا زده رادیوری دوستان، خبر د سولې او جنگ دا په افغانستان کې د شوز ستونزې فرصتونه او هڅې دي چې د سولې په تړاو کوي. په همدې ارتباط ورزو کندوز ولایت چیرې چې په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په راپور کې اورو.
په دې ورستیو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموج هنری دل د تیراژا په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي، تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کرغېړنه څېره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندوز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش‌های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي، تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندوز کې په دې ورستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کیږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د قلم لاري سولې ته د رسیدو په اړه مو د افغانستان د ښځو د هڅو په اړه راپور واورید. یو شمېر لویدیځو رسنیو هم د افغانستان د سولې د هڅو پر لارو چارو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې وروسته به یې واوري. وال ستریت جرنال په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سمه لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کېږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال استریت جورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنۍ ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د می پر یوشتم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یو سیاسي پریکړه وه، نه یو ستراتیژیک محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه له سره ارزوي، که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي. خو وال ستریت جورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت جورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته وه چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تېر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2018 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد یې نه کارول کېږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. زموږه غلازادي رادیو اوري اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لننه خپل دفاع یې وړاندې کړي. په کانګرس کې ډیموکراتان غواړي چې ترامپ له واکه وروسته استعفا سي. دوی وایي چې د جنوري په 16 ترامپ مظاهره چان هڅولي و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبا راکوي.
په کانګرس کې ډیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم استعفا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزاء په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ترامپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ترامپ ټویټونه، ویډیو، همداراز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخواني ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان په خپل دفاعي سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په درایلو کې یو دادی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشری دفتر پریشی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استهزاء غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ترامپ به استهزاء شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ترامپ استهزاء شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ترامپ استهزاء د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه و. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د 16 نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ترامپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ترامپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې شاید د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا 100 ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونې ژوندي کمپلکس ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. یاد کمپلکس کې د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. نور حال زموږ همکار په راپور کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لیسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیونه افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. دې ښوونځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنګینه حمیدی آزاد راډیو ته وویل
دا د پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او انشاءالله دغسې نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کړي. د خیره تعمیر دو اویا درسي اتاقه لري. کونر لیلیا ده، مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره د دې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به م اجازه ورنه کوچې دی نخبه نه وي، دی نوښتګر نه وي، دی په خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نه وي او دی مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست د خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بېخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا د پاره به دا رسیږي او د وطن رهبر به په لاس کې نیسي. او دې نه دا تقاضا کوم د دې له پلرونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته وسو کړي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي چې څو دوی په خپله خپلو پښو ودرېږي، علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه 1.5 لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې.
تاسو له پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډېر تر رقم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي. د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي هیڅ کورو ته نشته. و سلام
زه کلیواله شنه د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډېر سندونه پکښې، خو متاسفانه چې د هلمند د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ګران ته بهېږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد کلارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده، خاصتا د صحت کارکونکو غړي چې شپږم میاشت روان دي دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوایې هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو غویو چې زمونږ خبرې دا د پوری چارواکو سره شریک کړي چې تاسو څخه یو نړۍ مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې اته نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی کې د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هره پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځم په ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکې ووژل شول. په فاریاب ولایت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. د چین د ملي رادیو او تلویزیون ادارې د پنځشنبه پرسته په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګید او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه هم تر سره شي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. د جمنی سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کلی، خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو چې اړیدو ته تاسو پام راړوم. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې وو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په شونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي چې زرګون انجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او د ورته کې اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
زورمات هیوالو یو ولسوالي ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګ منع کړې.
اوس هم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پټ تللو یو جومات ته. کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځای نه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپل او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زورمات د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او 50,000 کسان اوسیږي چې نیمه برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,000 په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زورمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې تر رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن ولې خو مینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کیږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د انجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسولینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت انجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي که وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو له مشرنجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخبي، او کچیرته هلک په خپله له ځانه مشرنجلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخه کوي چې له دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري.
انجلۍ یا ښځه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، ښایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوز برا پور واورو چی دیوی متضرری خزی پا غک پیلیگی.
اگه کشه دینا دیزا ما شره از مستر وزد نکو اگه بده بده وکر اگه سر نسته دی وست نسته بده اگه سر کهی اگه دو گونه وانشی داری چی داگه ماینه میده که نده ماینه چی داگه پرزایی ماینه پخته اگه کسان کم پیه جانیله اگه دو گونه پشتر ده بده کچی وست مرده که جانده.
دا جمیله وچی اوس مهال څلوېښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیله په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشي کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلۍ په خپله خوښه واده کړې وه، خو له واده لږ وروسته یې همدان جلی بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نورې خبرې به د فرزانې له خولې واورو.
تقریبا دا 28 کلنه وه، خو خاوند یې 34 کلن وو. یعنې څلور کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. دې ته به یې دائم تنه ورکوله چې د تاسن ډېر دی ته اولاد نه شي راوړی، که اولاد راوړی هم یو اولاد دوه اولاده به راوړی، بیا زړیږې، زموږ ورور به تا سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقوو. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چې تانه ورکولې.
چېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به